السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه امید زهیر ملمودی خبرونه کې هرکلی کوم د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي تعلیم ته لاسرسی هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ښاغلی بینټ پر ایکس شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی دی د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم له منځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. دا څرګندولې داسې مهال کېږي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تېرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د منځنیو ونزو لیسیو او پوهنتونونو دروازې بند کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګولی چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازدیګر په 400 کې رسنیو سره خبرې کولې دا وکړه چې د اسلام له نامه په ګټې دي دی سیاست 500 کال کېږي افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. هغه وویل
همنه یہی قدم جو ہم آج بدقسمتی سے
لبد امر کا کم کام جو اس مغبیا پور تک ہوا اور ادارے پر بنسٹ پیسے پیدا کری ایک ہٹ دوارا نشت چی جہاد سنگو او سرے مگر اس مغیا زلبیا د پیسو لپاره هغه بیا تکرار مغیا مسلمان ہوا دو یو مسلمان قوم یعنی زما خپل قوم پختون افغان قوم تباہ کر تنسوس کالا پورا شول د هغه تباہی زیان هغه قوم اس هم گالی
قوم بھی جیل رہی ہے.
ایمال ولی خان لدی وړاندې هم پاکستان تولن کړه چې له طالبانو په ملاتړ سره یې په افغانستان کې د بنسټونو له منځه وړلو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې په کابل کې تیر ماښام درې طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. دې جبهې تېره شپه یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې ریکیانو یې تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتفي عملیات پر مهال د کابل ښار اړوند دویمې ناحیې حربي فابریکې قراول کې د طالبانو هغه وسلوال په نښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغوټ شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې دې وسلوال غوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امید سبز خارګوټي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانې په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان او پاکستان کې د تیرې اونۍ درنو اورښتونو او سیلابونو په دواړو هیوادونو کې اقتصادي تاسیساتو او کرنیزو ځمکو ته درانه زیانونه او انساني تلفات اړولي دي. د برېټانیا شاپګارډ جنرلز پاڼې د خبر پر بنسټ په دې پیښو کې په دواړو هیوادونو کې لږ تر لږ یو سل 15 کسان مړه شوي دي. په دې ډله کې هغه 21 بزګران هم شامل دي چې په پنجاب ایالت کې د غنمو له کروندو د درمندونو د اخیستو پر مهال د تالندې د پرېوتو په پیښه کې مړه شول. د راپورونو له مخې همداراز زرګونه کورونه یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا زیانمن شوي دي. همداراز په دواړو هیوادونو کې دوکونو نو درا پرېوتول اپورونه هم ورکړل شوي دي. چارواکو په وینا په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 100 هکتار ځمکه او زرګونه څاروي هم د سیلابونو له امله له منځه تللي دي. چین له هغو افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته ستول کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکوي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي معاونیتونو ترمنځ په درېیمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له ویستل شوي او افغان کډوالو سره به 100 ملیون ین مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسو یا سکالرشپونو د بیا پیل امکانات به هم برابر کړي. دا ژمنه داسې مال کېږي چې له پاکستانه د افغان وګړو د پناه غوښتنې د سند یا ای سی سي کارتونو د لرونکو کسانو د ویستو دویم پړاو د اپریل 15 مینیټې څخه پیل شوی دی. او د امریکا د اساسو جرګې د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لایحه پرون تصویب کړه. د رای وخت سوپر مهال د ډیموکرات ګوند غړو وکیلانو د جرګې له جمهوري پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې د 94 مخالف رایو پر وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ د لایحه تصویب کړي. تمه ده چې د مرستو دا بسته به د وروستي تصویب لپاره مشرانو جرګې سنا ته واستول شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره بیا لا شوې ده. خو له حق وړاندې څو راپور نو واوري. د خوځو د حقونو دوه فعالانو مېرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوځو د حقونو د دفاع لپاره غږ پورته کړ. د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په یوه نوې مرکه کې افغان خوځو سره د خواخوږۍ خودو ترڅنګ پر طالبانو او نړیوالې ټولنې انتقادونه کړي دي. دوی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې واوري.
جنیفر لارنس او ملالی یوسفزی له ګارډین ورځپاڼې سره په یو ګډه مرکه کې چې پرون خپره شوه د افغان جون او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړې. ډوډۍ او ګلاب هغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالی په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جون او ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوې. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یوه ناکامه هڅه نه بلکې داسې یوه مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅې باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملالی یوسفزئی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه وه د نوبل د سولې جایزه وګټله، په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډېر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي، ځکه د دې په وینا د افغان نجونو برخلیک د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملاله وایي دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې ښځې له خپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه بې برخې شوې دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پوښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملاله له افغانانو غواړي چې له خپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایرکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده، د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي، بله د غاښونو ډاکټره ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي، او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هېواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټي وي او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اورېدو وروسته پیدا شو. هغې په 2022 کال کې په یوه مرکه کې ویلي وو، څنګه امکان لري چې تاسو خپله لور له ماشومتوبه را لویه کړئ او بیا هم په دې باور ولرئ چې هغه د انډول حق مستحقه نه ده؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وايي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دې هیواد د اقتصادي کمزورتیا لامل شوی دی. WFP په یو نوي راپور کې لیکلي د کار محدود فرصتونه او د ګټوټې کمښت د کورنیو لپاره د توکو د اخیستو توان کمزوری کوي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ وايي په سختۍ سره کار کوي خو دومره نه ګټي چې د خپل اړتیا وړ توکي پرې واخلي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي وده کمزوري کړي. د ملګرو ملتونو اړوند د بنسټ د پنځشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرله پسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامداره بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینې ناخالصو تولیداتو وده چې په 2022 کال کې 6.1% وه، په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټه شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پړسوب کچه چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% وه، د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې که څه هم د پړسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوری کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پړسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بده ورځ رانسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړې د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نهو کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي. ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. اقتصادي چارو پو دریا خان بهیر ازادي راديو ته وویل
ضرورت دی چې د هغه غټې پراختیا او بنسټیز پروژې چې په خو پیل شوی داغ د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي او د بوختیل طریقه د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه تعداد خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي د دې کار د ادامې لپاره باید کوشش وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یوه هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ایران پر قلمرو له پرونیو حمله وروسته چې ګمان کیږي اسرائیل وبکړي وي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې هر ډول ځوابي حملې غندي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ پرون سهار وختي د ایران په اصفهان ښار کې د څو چاودنو غږونه واورېدل شول. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادی د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه ویلي چې اسلامي جمهوریت له هرې جګړې څخه د خپلو خلکو پر ضد کار اخلي. تفصیل دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایران کې پرونیو حملو ته چې پرای د اسرائیل غاړې ته غورځول شوې ده د اشاره پترس کې ویلې دي. هغه وخت را رسیدلی دی چې په منځني ختیځ کې د غچ اخیستنې خطرناکه لړۍ نورنو ودرول شي. انټونیو ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دای د غچ اخیستنې هر راز اقدام غندي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې د ده په وینا ښایي په ټوله سیمه او نوره نړۍ کې د ورانوونکو عواقبو باعث شي له یو بل سره همکاري وکړي. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د وري د 13مې لبرید وروسته چې په ترڅ کې د سپاه پاسداران ځواک د جګپوړي قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د ایران وطن پوځي چارواکي ووژل شول. او ایران د اسرائیلو پر قلمرو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله پراخې ځوابي حملې وکړي. دا ویره و چې اسرائیل به پر ایران برید وکړي. آیا د غچ اخیستنې اقدامات به په سیمه کې په یوه بشپړه جګړه بدله نه شي؟ د ایران د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې بنسټګری او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي مدافع وکیل شیرین عبادی پرون د ازادۍ راډیو د ایران له څانګې راډیو فردا سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل
ما همیشه در حالت جنگ بودیم، جنگ اقتصادی، جنگ با مردم.
مقتل د جګړې په حال کې، اقتصادي جګړه، له خلکو او خزو سره جګړه، له اسرائیل او امریکا سره جګړه. نو ځکه زموږ د خلکو د سترخان ورځ تر بلې نور هم تشیږي. هر مونږ دي چې له عراق سره اتکلنې جګړې حکومت ته څه فرصت برابر کړ چې یوازې پیوه ونې کې لک تر لګه 4000 سیاسي بندیان اعدام کړي. په دې اتو کلونو کې هم را خلک ووزل چې ټول ګوندونه لمنځه ولاړل او د منتقدانو غږونه یې غلي کړل. نو ځکه حکومت له هرې جګړې څخه د هغې لا زیاتې درنې جګړې لپاره کار اخلي چې د ایران د خلکو سره یې لري.
یو شمیر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې اسرائیلو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله په ایران کې دننه پر ځینو اهدافو حمله وکړي او په یو ویډیو کې چې لدې حمله وروسته پر ټولنیزو شبکو خبره شوه ویل کېږي چې اصفهان ښار ته نږدې د څو لویو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. له دې څو ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال وویل چې که اسرائیل یو ځل بیا له زور څخه کار واخلي او د ایران پر ارضي تمامیت هر راز تیری وکړي نو اسلامي جمهوریت به یې د ځواب په ورکولو کې یوه شیبه ځنډ هم ونه کړي.
ډیره مننه او کور مو پات چې تر دمګړې پورې راسره زمو خبرونه مو واورېده. د خبرونې په پیل کې مې یادونه وکړه چې د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوو نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوي. تاسې دا خبرونې چې په یو او بل پسې خبرېږي واورئ. زه درته ښه وخت غواړم.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاو شمیر کورنۍ او کیار وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وي خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه لوړوي.
ایوه لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بېرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام دمو موضوع چېړو ملتیم وکړي. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلی وي چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنږدې وي اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونې رنګوي، فرشونه مینځي، پخلنځی منظموي. له دې سره سره نورې هغه چارې هم ترسره کوي چې ډاکتران د ښځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکي راهیله وایي چې د هر وخت په تیره بیا چې د کور کار ورباندې ډیر شي په خپلې وړې لور هم کار کوي.
ایوه لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور مې په کور کې یوازې ده، د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته یې سر ته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
هما یو خورکۍ را ته کلانه او مونږ چې یو هلکان یو، یعنی مونږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې دا د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو، مینځلو، پاکاریو، دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخ ته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخ ته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او مونږ به دونه وکولی شو چې مونږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخ ته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لوري هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي نو هغه کور کې چې مشر اولاد لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي لوښي وینځل اوسي داسې نور نور کار اوسي هغه کې مرسته ورسره وکړي او هم به مور ته اسانۍ اوسي که څه هم دا د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي خامخا شاید د وخت په تېرېدو ورسره دروند بار اوسي کوم دروند کار اوسي ورته تکلیف پیدا کړي خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي زما په نظر ډېر ښه کار ده بهترین کار ده که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم هم وکړي تعلیم هم ترڅنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو ترڅنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغه نه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې مېرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی له هغلې نیازۍ سره مې مرکه کړې په ګډۍ سره اورو
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي ښه استراحت وسیږي راشه درشه ولري خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کو پخلا کو د هغه میمانیانې کیږي او پسه حلالیږي هی سر راسر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې ځان ته جوړ کړي وي هغه هم حیانه نه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي د دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي واخلي چېرته نو چې دا ووځي او چېرته نو چې دا ولاړ سي راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي وایي اوس ستاسې اختر شروع شو اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي
بله نیازي صاحب دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سوله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي راځو له اختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل هم کوم کارونه کوي خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکړي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې موږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله او هغه واخله دغه شوق او ذوق د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي کور پاک فرشونه پریمیزی غالی پریمیزی پرده پریمیزی برته اوتو کی زورنده کی اتاق سم کی میمان خانه سم کی خپل د خوب اتاقونه سم کی دا ټول هر څه چې په دا کور کې دا ټول باید پاک سي د اختر لپاره صفاشي خجور پاخه کی ګوشفیل پاخه کی احمدګی نه دی په دغه ستړیا او سرخت دی باوجود دی چې روزه ده باوجود دی چې د روزه مات احمدګی نه دی ځکه چې د نارینه هم بیا غوږ پورته کیږي چې په وخت روزه مات تیار نسی هغه ته هم دی ټول مصرفې او سره بیا د ستړیا وی می چې د پاکاری نه دی او د صفایي نه دی او د هرڅه ترتیب او تنظیم د غاړي د مسولیتونه باز چې بیا خپل په کور کې حياتي کې خپل د انجنونو د ماشومانو کالم فرض مثال ګنډي او الکانه تخپل زمونو ته زمونږ منطقه کې د قنداري غړي ډیر مور دي فیشن دي ډیر الکانه غوندي خوخی چې من دي خوندې خزه نه د هغه کسان چې دوی زی توقع لري هغه باید دوی ته غاړي جوړي کې هغه د غاړي کار مر سره ای حتی پس له رجماته ورته ناست هغه سن ساده کارونه چې د شپې معلومیږي روشنایی کې هغه د شپې د خوخی پس له تراونه ورته کینی شپه ورځ په دغه شپو کې د لست څخه زمونږ په اصطلاح باندې چې په وشتوشت سي روزه نو بیا د اختر آمادګیانې دي دغه سې کارونه دي چې ورسره دوی مصروفي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي او هر ورځ هم دا کارونه کوي که راست په زیان باندې خبرې وکړو که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغه هلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي میندې هم کار کوي هغه کارونه چې شاقه دي ثقیل دي له توانه وتلي دي په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي زیان یې راته وایي.
دقیقا زیانونه یې ډېر دي دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي نه پوهېږي هماغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریض وي هغه وخت بیا دوی ډېر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت دپاره نه لري چې هغه د اختر ورځې وي د اختر ورځې کې نو چېرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي کوم چې دا لس ورځې یې دا نهه ورځې یې په دغونه ستړیا باندې تېر کړې ده خصوصا د قالین شوي و دا توشک او بالښتانو پوښونه او کمپلونه پریمیزه او واړه ماشومان انجونو تل راسه ته زوی پایپ واخه هله تر پوډر راوړه هله ته دلته په دې باندې وخیژه په پخو باندې دي هغه پخې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي یعنې هغه خپل دغه اوبه خپل دوی ته تکلیف ورکوي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکي د غالي په چندلو کې یا د غالي په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت چې ضرورت لري ارتیا ست هغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک صحیح نشي خورلای اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نکرده چې موږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي سږي اوبه نیسي ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي حتی زکام چې دا د مرزونو پلار ده نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه تبه د اډوکو درد د ملا درد د خوندې چې د قالینانو د کمپلونو او د شیان پریوي اکثره د ملا تکلیف پیدا کوي اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر د په یو میرمنه باندې ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغي سبب ګرځي.
بله نو په دغه وضعیت کې به تاسو خپل تجربه نه میرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره ام ځان سترینه کی ام انجونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کی څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو د کور د نارینه او څخه به د غوښتنه وکړو خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه کړي یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه کړي نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې خپل دوی
کور د خزو سره کومک وکي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته وکته کې خزو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو دي په مونږ راغ وکي، مونږ در سره یو. رسول الله مبارک خپل د مېرمنې سره کار کړی د کار کې ویلې دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک وسوک. روژه ده، مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورینداره غالۍ پرې وي یا قمپلان پرې وي، دا پایپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به یې زه واچوم، په دا اوسپنه به یې زه پورته کړم. دا یې تا کار نه ده. دا ښځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ، تاسې دوی پوشش کې نیولی ده، او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول دا ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربې تیرې سوي دي، نو تاسې کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف او ظلم تیر سوی ده تاسې تحمل کړئ په ماشومانو باندې. نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړئ، زه په ما څه سوي دي چې هغه د تر اوسه نه یمه کار نه ګرځم، دا دې م وکي، څه پروا لري، د هغه یې تقدیر ده چې دلته یې زده نه کړي، په بل کور کې خو یې بیا نه شي زده کولی. دا فکر ځان سره مه لرئ، دا ستا تقدیر و، د هغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې د هغه تقدیر ته د اوسه ورته خرابه یې، ولې په خدای نه کرده په مرض اخته کوې، ولې په تکلیف یې اخته کوې، ولې عیبي کوې. او په ځان باندې هم پام وکړئ، د ځان پام هم ډېر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي چې خلاص دي د مخې، دغه آیډیا دې خوندې د ځان څخه لرې کړي، نه دی خلاصېږي، ژوند یې د عمل لري، کارونه هم یې د عمل لري ورسره، ولې د ځان ته نه خلاصې، هېڅ امکان نه لري چې ته نه خلاصې. نو په لحاظه چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده، همدغسې کارونه هم ورسره روان دي، تاسې نو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ چې په تاسې باندې بوج سي، تاسې ته تکلیفونه ایجاب کړي، او تاسې ته مرضونه پیدا کړي، د مرضونو زیږندل سي، او استراحت څه ورسره ونه لري. تاسې حتا ارتیا لري، تاسې خواړه ته ارتیا لري، نو چې تاسې جوړ یاستئ، ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده، او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بله موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کره ځي، او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي، کور پاکې او ټول کارونه وکړي. حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کېږي. په دې هکله څه راته وایي؟
دقیقا، فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، د هغه جلۍ سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی، څه ډول خوشاله کی. هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی ده، د یو بل انسان څخه دغه چې زموږ چهره مختلف دي، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلی ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري، او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کړي، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما ښځه یې، باید ما په طبیعت یې، ما په خوی بوی باندې عادت واخلي، څه چې زه وایم چې وکه هغه وکړي، چې زه وایم مه کوه هغه ته نکی. نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس ده، دغه لورکی د پاره بس ده. نو متاسفانه از مون پټولنه کی هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړه او مکړه ورته خیو، خپل څه په رمازه کې ورته خیو، څه په جبه کې ورته وایو، څه په اعمالو کې ورته خیو، څه په ترشتاندې کې ورته وخیو. د خواتره سوج د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري، خو سرګنې خپل تقاضا لري، ټول اندراندي تقاضا لري، ورندار راغله د یو دم ورندار به ټول شانو ته ورسیږي، هیڅ امکان نه لري. ورندارم تاسو غونډه انسان ده، تاسو خپل د بل د لور سره خوکی چې تاسو بل کور ته لاړ سي، تاسو سره خوسي، او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ سي. دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهي ترلاسه کړي د سناڅه، خو موږ غواړو چې لرې پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي، او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلي ده، موږ نه څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم، او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه همچنان، ښه ورځ رب العالمین مو سپارمه.
رازو دې ته چې په کور کې د درنو یا شاقه کارونو کول میرمنې او انجونې له کومو سي ستونزو سره مخ کولی شي. نسایی او ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې درانه کارونه
خځې د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي.
درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کېږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، مخصوصا که ډېر ثقیل کارونه کېږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي، چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلی چې حتی د بچه دانی د باند راوتلی وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرت راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپله مخته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکي، څو څو وارې وکي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي. اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره تر څو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام، لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون واردی. د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته دا چمتو شوې خبرونه له آزادې رادیو خپریږي. د وم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست ویم. تیر درس کې خون کې مکتا د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خون کې ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوې کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمېر نور دي. د افغانستان کشت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په اصلي توګه د کشت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسې د غنمو وږې وینئ. افغانستان 6.8 میلیون هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیون هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل سوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 میلیونه ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په هکله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامل ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پرلس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوس او بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلېدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پوښتنې به ښوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګۍ یا بحیره د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو له نظره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لویه وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسطه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې یې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې هلته د افریقا د لویو چې زیات شمېر نفوس پروت دي. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا لپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدای شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,6 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستر سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتې دي، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د یو نمونې په ډول موږ اخیستې دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات تیر کوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د بطلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښینی او بلاخره پداسې لوی په لی سره بدلیږي چې څوک نڅ کول په هماغه کې ژوند وکړي یا که چیرې څوک وروشوی دی او ورولوی دی کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په مځکه باندې نو داسې د بدلاکو شتون د افریقا د لوی وچ د مسلحت پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېر زمینه مسایده سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني امنقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مدیترانه سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لوی وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانه سمندرګي سره نښلول شوی دی او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی. اوبه ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګی لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالی د زیات مالګې د شتون څخه بولي چې دا ډېره پرې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتی دی په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولئ او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خورز
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
¶¶ Thank you.